سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره خلاصت وایم. وړاندې اورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی، طالبانو غبرګون ښودلی.
دغه راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم، په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي.
ټویټري سپیسونه یا مجلسونه څه دي؟
خلق پارام د خپل کورونو څخه خبري کوي، د ستونزو لپاره د حل لارې چارې پلټي او یو بل سره شریکوي، او دا د بیان د ازادۍ لپاره ډېر ښه لاره ده.
په کونړ کې خلک وایي د پاسپورتونو په اخیستلو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي.
مشکلات ډېر دي په هره برخه کې، که بانک په پیسې راخلي هغو کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دغه مشکلات پکې دي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل اندورو.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا بهیر بیرته منظم شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن کړی، او د ایران تر دېرشو زیاتو ښارونو کې نن سلګونو ښوونکو اعتراضونه وکړل. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه د افغانستان د وارداتي برېښنا په بهیر کې ناڅاپي کمی ستونزه بیرته هواره شوې. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برېښنا کې د 60% کې کموالي خبر ورکړی او ویلي و تاشکند د برېښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برېښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړې. خو نن سهار د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي رسنیو ته استولي پیغام کې ویلي چې له ازبکستان څخه د برېښنا په بهیر کې راغلي ستونزه هواره شوې ده.
کومه ستونزه چې د ازبکستان هیواد تلی مرجان دستګاه کې رامنځته شوې وه، د برېښنا هغه بشپړه حل سوله، او اوس د افغانستان برېښنا شرکت د قرارداد د مخې څخه چې د ازبکستان هیواد سره کړی دی بشپړه برېښنا اخلي.
دا افغانستان د برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 2 میلیارد کیلو واټ برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کوي. خو د دې سربېره د یوې میاشتې په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان نن په یو رپورټ کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزي یا فاجعې بدلیږي. د هیومن رایټس واچ په دې رپورټ کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت څېړل شوی. د رپورټ له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت هم په بیړه خرابه کړی دی چې درنه بیې ښځې او نجونې پرې کوي. رپورټ کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تخلیې له پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې دي او ژوند کوي چې د دوی ژوند د نړیوالو ادارو سره د کار کولو له کبله په خطر کې دي. طالبانو دغه رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویست انډیز کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د لوبو په مهال ویش کې بدلون راغلی. هغه وویل د افغانستان درې لوبې دي چې ټاکل شوې وه. د افغانستان لومړۍ لوبه په 14 ترسره شي، خو اوس په 13 نیټه ده. لومړۍ لوبه له پاپو نیوګینی سره په 13 جنوري، دوهمه د جنوري په 20 له پاکستان سره، او دریمه د جنوري په 22 له زیمبابوې سره ده. تمه ده چې افغان لوبډله نن ویست انډیز ته ورسیږي. د دې لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې عملهیې ویست انډیز ته سفر ځنډېدلی و. د ایران تر دې شو زیاتو خارونو کې سلګونه خون کې لاغه اعتراضونو سره یو ځای شوی چې په تنخواګانو کې د زیاتوالي او د کار په شرایطو کې د خوالي غوښتنه کوي. ریپورټونه ښیي چې تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، قم او نور خارونو کې خونکو اعتراضونه کړي. ریپورټونه دا هم وایي چې معترضو ایراني خونکو پر هغه څه انتقاد کوي چې دوی د پوهنې په وړاندې د حکومت بې پروایي بولي او په عین حال کې د خپلو نیول شوو همکارانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. خونکو په وروستیو کې په ایران کې څو اعتراضونه کړي چې په ځواب کې ځینې وختونه امنیتي ځواکونه له سختو تکتیکونو کار اخیستی او د اعتراض یو شمېر ګډونوالي نیولی دي. په ایران کې دا اعتراضونه په دې هیواد کې د زیاتېدونکي انفلاسیون سره هممهاله دي چې د امریکا د سختو بندیزونو او کلونو ناسم مدیریت د اغیزو په پایله کې رامنځته شوی. اخو ایران یو ځل بیا فرانسوي ټبری ایرانۍ څېړونکي فریبا عادلخوا زندان ته استولې ده. زندان ته د نوموړي د بیا چولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وکړه او دې وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړی. عادلخوا وروسته تر دې چې بیا ځلې زندان ته بیول کېږي چې سباند یو کال راهیسې په کور کې نظر بنده وه. او په امریکا کې د کرونا د نوې بڼې اومیکرون په اړه شوې لومړنۍ څېړنې ښیي چې د کرونا دا بدله شوې بڼه د بسترېدو او مړینې کم خطر لري. دا څېړنه د کووید 19 پراوی اثر ناروغانو شوې ده. د دې څېړنې شننه د کالیفورنیا ایالت د روغتونونو له معلوماتي سیستم څخه اخیستل شوې چې د نومبر له 1.5 نیټې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې رامنځته شوې پیښې پکې شاملې دي.
کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضع لا پسې خراب شوې. دغه سازمان ویلي افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزې یا فاجعې بدل شوی، خو طالبانو بیا د دغه نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي اوس مهال د دوی د حکومتولۍ په ترڅ کې برعکس تر بل هر وخت په هیواد کې د امن فضا رامنځته شوې. فیروزی عزیزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکېچن سوی دی. دغه راپور کې چې نن د جنوري میاشتې په 14مه نیټه خپور شوی پکې راغلی چې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیا ښځې او ماشومان پرې کوي. د هیومن رایټس واچ په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت ته کتنه سوې ده. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه د 13 کلونو لاسته راوړنې په زیات اندازه لمنځه تللی چې د ښځو کار او انجنونو تعلیم یې د دغو لاسته راوړنو مهمه برخه یاده کړې ده. دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلې چې اوسمهال طالبانو پر افغان ښځو او انجنونو سخت بندیزونه لګولي، خلک له بېوزلۍ او بیکارۍ کړیږي او د تیر جمهوري حکومت ډیری دولتي کارکونکي له دندو لرې کړل سوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. دغه راپور کې پر هغو ژورنالیستانو، د بهرنیو ادارو پخوانیو کارکونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل سوي چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري بندیان سوي، وهل ډبول سوي او وړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې برعکس اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت د خلکو لپاره د امن فضا برابر ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوس مهال ټول خلک خپل حقوقو ته لاسرسي لری.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کله کړه دوم په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي، هغوی د مالکیت حس لري په هیواد کې، ژوند یې تامین ده، امنیت یې تامین ده او په عین زمان کې ابرو او عزت د ټولو اړوند حقوق چې د اتباعو دي هغه خوندي دي. تر بل هر وخت زموږ د هیواد خلک هوسا دي او آرام ژوند لري.
ښاغلی کریمی په دغه راپور کې د ښځو د کار او انجنونو د تعلیم د اشاره په اړه وویل هڅه کې تر راتلونکو څو مودې پورې د ټولو نورو فامیلي حقونو ترڅنګ دوی ښځو او انجنونو ته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. د یادونې وړ ده چې په دې راپور کې د تیر 2021 کال له پایله تر پایه د هغو امنیتي پیښو یادونه هم سوي او د هر یوې پیښې د مرګ زوب لشمیرې پکې خبرې سوي چې په خبره یې اکثریت هغه هزاره شیعه وګړي دي چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې لوري ترسره سوي دي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو حقوقونو د تار نړیوال سازمان لومړنی کلنی راپور دی چې خبریږي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د ژورنالیستانو او رسنیو بیلابیلو نړیوالو ادارو او اکثره نړیوالو رسنیو هم وړاندې د پرله پسې راپورونو په خپرولو د افغانستان بشري او اقتصادي اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خپرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خپرونې اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212223.
شمېره یو ځل بیا واورئ:
00420212223. که ټویټر کاروئ نو د سپیسونو یا مجلسونو څخه باتمن خبریږئ. د طالبانو په لاس د افغانستان تر سقوط وروسته افغانانو ترمنځ پر ټویټري سپیسونو یا مجلسونو خبرې زیاتې شوې دي. اوس مهال په د اخوال رسنۍ هره ورځ لږ تر لږه تر 50 سپیسونه په ژوندۍ بڼه خبرې اترې کیږي چې د ټولنې بیلابیل خلک پکې ګډون کوي او خپل نظریات تبادله کوي. د دې سپیسونو ګډونوالو او د بیان د ازادۍ ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤلین دا خبرې ګټورې بولي او وایي په دې سره د بیان ازادي لا پیاوړې کیږي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی یو مفصل راپور ده.
د تیر جمهوری نظام د یو سرتیری غږ دی چې په یو ټویټری سپیس کې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط د ورځو خاطرې بیانوي. د دغه سرتیری په شان په دغه خواله رسنۍ ټویټر چې اوس مهال د نړۍ د نورو وګړو په شان په افغانستان کې هم ډیر کاروونکي لري، اوس هر ورځ لږ تر لږه له 50 تر 60 سپیسونو یا په ځوندۍ بڼه سره خلک راټولیږي او د ټاکل شویو موضوعاتو په اړه خپل نظریات وړاندې کوي. په دې سپیسونو کې عام خلک، طالبان، د طالبانو ملاتړي او منتقدین، د تیر جمهوری حکومت چارواکي، ډیپلوماتان، ښځې، ځوانان، مدني فعالان، خبریالان، محصلین او د ښوونځیو ښوونکي او زده کوونکي، آن ځینې وخت بهرنیان هم د افغانانو ترمنځ خبرو کې ګډون کوي. خو دا خبرې اترې به څه ګټه وکړي؟ د بیان د ازادۍ ځینې فعالین او ملاتړي په دې باور دي چې په دې وروستیو کې دغو ټویټري سپیسونو د ټولنې د بیلابیلو وګړو ترمنځ د بیان ازادي پیاوړې ساتلې ده. لدې ډلې د آزادو رسنیو او خبریالانو د ټولنې مشر محید هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
اوس مهال ټویټر په نړۍ کې د اطلاع رسونې په یو مهمه وسیله باندې بدل شوی ده. په هغه صورت کې چې ملي منافع او رواني امنیت او شخصي حریم ترنه متضرر نشي، ډیر مثمر واقع کیږي. د نړۍ مشهور سیاسي رهبران په ټویټر کې اطلاع رسانی کوي او د نړۍ مشهور رسنۍ له هغې نه معلومات اخلي. ټویټري سپیسونه د نظریاتو د تبادلې په برخه کې ډېرې مهمې او ارزښمند رول لوبوي.
په دې ټویټري سپیسونو کې طالبان هم ګډون کوي او ډېر کله د خپلو پلویانو لپاره سپارښتنې هم پکې مطرح کوي.
الحمدلله ازادي مو ګټلې ده، افتخارات هم ګټلې دي، د چا په ناموس مو تجاوز نه ده کړی.
همدارنګه کله کله داسې توده بحثونو کې د ښځو د حقونو افغان فعالین د هغو موضوعاتو په اړه له طالبانو سره بحث کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دوی حکومت پر ښځو بندیزونه لګولي دي.
منظورم از تظاهراتی که زنهای افغان میکنه و شما در جاده ها در خیابان ها
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په خبره د تیر میلادي کال اګست له 15 نیټې وروسته کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی، نږدې 80% رسنیو فعالیت بند شوی او په سلګونو خبریالانو یا دندې پرېښي او یا هم له هېواده بهر وتلي دي. هغه خبریالان هم چې په هېواد دننه دي شکایتونه کوي چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. خو د ټویټري سپیسونو ځینې ګډونوال وایي له دې لارې به اسانه وي چې د عامو خلکو غږونه تر حاکمانو ورسیږي. له دې ډلې یو افغان خبریال جواد تیموري چې کله کله په دغو سپیسونو کې برخه اخلي وای
دا مو خلکو لپاره دا یو تر ټولو لاندا او اسانه ده چې خپل غږ تر مسؤل ادرسونه پورې ورسوي. خو زما په اند د ټویټري سپیسونو مؤثریت هغه وخت زیاتېدای شي چې حکومتونه او حاکمې طبقې د بیان ازادۍ ته ژمن وي او د خپل خلکو د برحق غږ اورېدل غواړي.
مخکې تر دې طالبان ویلي و چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو د تامین پر رڼا کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا یادونه ور د چې دا ټویټر سپیسونه کله کله د ځینې مدني فعالینو لوري چې په بیلابیلو موضوعاتو د اعتراضونو پلانونه جوړوي هم د خلکو د راټولیدنې او پیوستون لپاره جوړیږي. تمنا صدیقی چې د افغان ښځو د حقونو مدافعینو څخه ده او په دې وروستیو کې د ښځو لوري په بیلابیلو لاریونونو او اعتراضونو کې ګډون کوي د دغو سپیسونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په ځانګړې توګه د ښځو د فعالیتونو پر وړاندې ستونزې پرتې دي، له دې لارې پرته له امنیتي ستونزو هر څوک کولی سي چې د خپل کوره خپل غږ اوچت وساتي.
داسې محیط چې غیر حضوري یا مجازي په مجازي ډول دی دا د ټولو خلکو لپاره ښه دی، په دې خاطر چې په داسې یو فضا امنیتي ستونزه نشته، کوم اقتصادي تاوان نه راځي، دومره وخت نه نیسي، خلک په آرام او په اوسا ډول د خپل کورونو څخه په دې اکړه خبرې کوي، د ستونزو لپاره د حل لارې چارې پلټي او یو بل سره شریکوي، او دا د بیان د ازادۍ لپاره ډېر ښه لار.
خو اغلی صدیقی وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو کې انټرنیټ او خواله رسنیو ته د اکثریت خلکو لاسرسی کم دی، او دا هغه ستونزه ده چې بیا هم په یو ډول د دوی د نظریاتو او غږونو د پورته کولو پر وړاندې خنډونه جوړوي. دا اغلی صدیقی په خبره کچېری په ټویټر سپیسونو او په ټوله کې په ټولنه کې د ټولو خلکو د افکارو او حقونو ته درناوی وسی لری نه ده چې د افغانستان ډیری ستونزې نه یوازې دا چې حل بسی، بلکې د بیلابیلو قومونو، کلتورونو، مذهبونو، لګکیو او قشرونو ترمنځ به د یو واحد ولس په توګه اتفاق رامنځته او د یو بل منلو فرهنګ به عام سي. خو د دغو سپیسونو ځینې ګډونوال بیا وایي چې د خلکو بیلابیل نظریات او هغه داسې نظریات چې ګډوډ او غیر منظم دي مطرح کول باید تر هغه وخته ګټه ونه کړي چې تر څو واحد سوی نه وي. زهره درویش وایي کله کله په دې سپیسونو کې د اورېدونکو په توګه ګډون کوي، خو وایي اوس مهال په دې ټویټري سپیسونو کې یوازې نظرونه تبادله کیږي، پر یو بل سخت نیوکه کیږي، خو دا هر څه د بیلابیلو ادرسونو نه مطرح کیږي چې په ټولنه کې د اصلاح او پرمختګ لپاره کوم اغیزناک رنګ نه راوړي. دا یادونه وړ ده چې په دې سپیسونو کې له سیاسي مسایلو لري کله کله شاعران او لیکوالان هم راټولېږي او د شعرونو او نظمونو په ویلو سره بندرونه کوي. اندا چې وخت نا وخت د دوی ترمنځ د علمی او فرهنګي اثرونو د چاپ او جوړښت په اړه د دوی ترمنځ مشورې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم خواله رسنۍ په افغانستان کې په ځانګړې توګه فیسبوک، ټویټر او ځینې نورې محدود شمېر ټولنیزې رسنۍ زیاتې کارول کېدي او لا هم کارول کېږي. خو دا سپیسونه جوړول او په بیلابیلو موضوعاتو هم مهاله په ځوندۍ بڼه مجلس او خبرې اترې کول یې نوې هغه بڼه ده. تر اوسه په افغانستان کې د ټویټر کاروونکو کره شمېر نه دی معلوم، خو په سلګونو زرو افغانان په هیواد دننه او بهر دغه ټولنیزه شبکه کاروي، اطلاعات ترې اخلي، خپل نظرونه لیکي او له همدې لارې تر نور خلکو او نړیوالو معلومات رسوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غواګاست دولس شپږ نوی منځنۍ سپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو ور بشو. کونړ ته په کونړ کې خلک د ځینو نورو ولایتونو په څیر د پاسپورت د ویش له پڅ بهیره سر ټکوي. دغلته هر ورځ د امنیې قمندانې مخ ته د ښځو او ماشومانو په ګډون د خلکو اوږده کتارونه ولاړ وي او کم شمېر دغه چانس پیدا کوي چې بایومیټریک شي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې دغه چاره ګړندۍ کړي.
د کونړ ولایت امنیه قمندانۍ مخې ته هر ورځ په اوږده قطار کې سپینګری ښځې، ماشومان او ځوانان ولاړ وي. دلته اچارې زی چا د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره په بانک کې د داخلو کړو افغاني ورسیدونه او چا نور اړوند اسناد لاسونو کې نیولې دي. هر یو کوخخ کوي چې له نورو وړاندې کار خلاص شي، خو په دوی کې ډیر کم کسان پیدا کیږي چې چارې په چټکۍ ترسره شي. پاسپورټ اخستونکي باید د پخوا په څیر اوس هم د واسطو خاوندان پکې وړاندې دي. عطاولا د مرورې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. ناروغ پلار یې د پاسپورټ جوړولو ته راوستی دی. وایي
دارو مریض دی را څلورم ورځ چې راغلی دی تر سره دی چا چې واسطه یې هغه راوځي کوم کسان پېژني نن هغوی نه باسي دا نور خلک بار ولاړي. زمونږ سره اسلامي امارت سره دا هیله ده چې را ډېر ماشومان او ډېر خلک راغلي چې ډېر په تکلیف کې دي او باید دا کار وکړي چې واسطه وار څه ختم کړي. باید بار خلکو ته یوه زمینه برابره کړي ماشومان دي زرانه دي.
محمد ابراهیم د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي د پنځم ورځ ده چې د پاسپورټ اخیستلو لپاره یې عریضه کړې، خو لا یې هم د لاسلیک او نور چاري نه دي تر سره شوي.
دا پاسپورت جوړه مریضان دي پاکستان ته ډېر مشکلات سره مخ دي او دلته راشي په ورځو ورځو باندې دا ته یې ساري او دا مشکلات دي. مشکلات ډېر دي په هر برخه کې کو بانک په پیسې راخلي هغه کې مشکلات دي. ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات پکې دي.
دوی ټول طالب چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو حل کولو لپاره دي د پاسپورت په برخه کې رواني بنظمۍ او واسطې لمنځه یوسي او دغه پس بهیر دي ګړندی کړي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوای تر ډیرې د پاسپورت برخې ستونزې حل کړي او کومو کسانو بچي واسطې کولې د هغوی یو شمیر نیولې او نورې د پاسپورت پر دفتر بند کړي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خلکو بد نظمی کوله نو اوس سفارسین دغه ټولې بند کړي چا چې سفارس کول کې کسان هم نیولې دي. انشاءالله مشکل حلېږي خو د دغه مشکلاتو د حل کېدو لپاره چې دا نو مناسبه لار دغه لټول شوی چې دغه د پاسپورټونو دفتر بل ځای ته انتقال شي.
د ښاغلي حنیف په خبره چې له تیرې نږدې یوې میاشتې په کونړ کې د پاسپورټ له درکه 45 میلیونه او 6.5 لک افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. په کونړ کې د پاسپورټ په برخه په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د نوي بدلون رامنځته کېدو سره شاوخوا 3 میاشتې په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو دفترونه تړل شوي وو. د خلکو د بیروبار زیاتوالي یو لامل د پاسپورټونو د دفترونو تړل کېدل او له بل پلوه د یو شمیر هیوادونو لخوا له افغانستان څخه د زرګونو کسانو د ویستلو پروسې دي چې د پاسپورټونو د غوښتونکو شمیر یې زیات کړی دی.
لکونړ به راشو ننګرهار ته. د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې په تېرو دریو ورځو کې د ناچاو د توکو دوو بېلابېلو چاودنو له امله د دوو میرمنو په ګډون 11 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د لالپوري ولسوالۍ مسؤلین وایي له یوې نادولتي مؤسسې سره به د دوی په ګډه نن د جنوري له 14 د ناچاو د توکو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیلوي او 14 ورځې به دغه کمپاین دوام کوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جنوري په 10 نیټه د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ اړوند د بیګانانو کلی کې د یو خونځي تر څنګ په هغو ماشومانو د هوان ناچاودلي سرګلوله وچاودېدله چې د جوارو پولیو رېړې ته د پولیو رانیولو لپاره ورټول شوي ول. په دې چاودنه کې د پولی پلورونکي په ګډون 9 تنه ماشومان ووژل شول او 4 تنه یې ټپیان شول. له دې پیښې 2 ورځې وروسته د جنوري په 12 نیټه د یادې ولسوالۍ په پتیس سیمه کې په یوه کور کې د لاسي بم له امله 2 میرمنې ووژل او یوه یې ټپي شوه. چارواکي وایي چې یادې دواړه پیښې د ناچاودلو توکو له امله رامنځته شوې دي. لومړۍ پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو ماشوم د هوان ناچاودلې سرګلوله په کاڼي ټکوله او دویمه هغه یې هغو میرمنو له غره څخه د خاشاکو په پن کې ناچاودلی لاسي بم راوړی و چې د کور په انګړ کې د پن غورځولو پر مهال چاودنه کړې وه. د لالپوري ولسوال قاري ابوبکر د جنوري په 12 نیټه ناوخته مشال راډیو ته د یادو پیښو پخلی صدارنګ وکړ.
په لالپور ولسوالۍ کې هر ورځ 2 واقعې پیدا شوې وه. 13 ورځ وسوه چې 8 پکې شهیدان او 4 پکې زخمیان وو. هغه پیښه همداسې وه چې چاګن کښې ما واسې کوو ماشومانو را وړي وو نو هغه ماشومانو ټکولي وو چې هغه کوم دا کباړي وو دغه پولې مولې څه خرڅولې هغه هم شی څه وو. پکښې دوهمه واقعه هم دغسې وه چې هغه واقعه هم د زنانه وو له غره ناسې یو چاودونکي مواد را وړي وو چې کور ته یې را رسولي هغوی انفجار کړی وو.
دا چې د ننګرهار لالپورې ولسوالۍ یو سرحدي سیمه ده او په جمهوري نظام کې ډېر کلونه د جنګ لومړۍ کرښه پاتې شوې، امکان دې ولري چې د دې ولسوالۍ په غره ییزو سیمو کې ځمک لاندې ماینونه او د غره په لمنو کې ناچاودلي توکي هم موجود وي. دا چې د داسې نورو پیښو د مخنیوي لپاره کوم تدابیر په پام کې نیول شوي، په دې اړه د لالپورې ولسوال قاري ابوبکر وویل. د یوې نا دولتي ادارې سره په ګډه د جنوري په 13مه نیټه په لالپورې ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي پروګرام پیلوي او تر څنګ یې هغه شکمن ځایونه پلټل کیږي چې احتمالي ناچاودي توکي پکې موندل کیږي.
نو موږ ډي آر سي موسسې سره په دې مجلس وکړو، په مجلس کې په دې باندې توافق سره ورسېدلو چې 13 ورځې به دوی دلته خدمت کوي، هغه ځای ناسې کوم ځینه شکمن وي چېرته دغه چاډونکي مواد وي له منځه ویسي. او دوهم ټیم په دې جوړ کړ چې هغه کې یو ډرایور او یوه زنانه او یو نارینه چې دغه دواړه ورور خور دي سره دا به عام په ولسونو کې خلکو ته پوهنه ورکوي چې دا چاډونکي مواد چېرته مخې درسې طرف لاس مه وروړئ، نو په عام پوهنه به کوي.
د لالپورې ولسوال قاري ابوبکر زیاتوي چې د ولایت له مقام سره په ګډه یې له نورو نا دولتي موسسو سره هم خبرې روانې دي او په لنډمهال کې به په هغو نقطو کې چې پخوا د جنګ لومړۍ کرښې وي د ماین پاکولو چارې پیل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او روسانو ترمنځ په ویانا کې د اوکراین د کړکیچ پر سر نن غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د 500 غړو هیوادو استازي له روسیې پلاوي سره خبرو ته کښېني. په یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د اوکراین پر سر له روسیې سره د لویدیځ د رامنځته شوي کړکیچ د کمیدو لپاره غونډه کیږي. جزئیات له احمد شیبه راوړو.
مسکو او واشنگتن د اونۍ په پیل کې په جنوا او بروکسل کې د اروپا د امنیت په اړه پر بنسټیزو اختلافاتو خبرې وکړې او د نننۍ غونډې په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا د متحد ایالتونو استازي وویل چې داسې تمه نه کیږي چې څه د پام وړ پرمختګ پکې رامنځته شي. مایکل کارپینټر وویل چې دی فکر نه کوي چې روانه اونۍ به رغنده نتیجې ترلاسه کړو، خو ښاغلي کارپینټر زیاته کړه چې اصلي هدف دا دی چې په اصولو کې یو ډایلاګ رامنځته کړو. کارپینټر د روسیې یوه تلویزیون ته دا هم وویل چې پرته له څه شکه چې دریځونه سره بیل دي، خو د دې معنا دا نه ده چې داسې شیان نشته چې موافقه پرې ونه شي. د کارپینټر په باور ننګونه دا ده چې څرنګه په عمومي توګه معلومولی شو چې دا ممکنه ده چې په راتلونکو 2 میاشتو یا یوه کال کې دا خبرې جدي او عمیق شي. لویدیز روسان تورنوي چې د اوکراین له ختیځو پولو سره نږدې 100,000 سرتیري ټانکونه او توپونه ځای پر ځای کړي دي. د ناټو سرمشر ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د روسیې له پلاوي سره تر 4 ساعته غونډې وروسته وویل چې خبرې جدي او مستقیمې وي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي، خو دا مثبته نقشه ده چې د ناټو ټول متحدان او روسیه په یوه میز سره کښېني او پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د بروکسل تر پرونۍ غونډې مخکې د دوشنبې په ورځ روسی چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبرې کړې وې. په هغو خبرو کې د امریکا په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وینډ شرمن برخه اخیستې وه چې پرون یې د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. آغلی شرمن له روسانو وغوښتل چې خبرو ته ادامه ورکړي څو د اوکراین او د وسلو د کنټرول په ګډون پر نورو موضوعاتو خبرې وشي.
تاسو له پیغامونو
تازه سنل ولو سالې سره خبرې کوم. د ډېر مستحق خلک دي چې قبربند سیا و ډېر ستلي خلک دي او خوار غریب مسکینان ماجر ډېر خلک دریا توک فکر دي چې د ماشام د ولا کله دي و ډېر د ستونزو سره مخامخ دی که دغه موسسې ته چې معنا دا پیغام موږ ته ورورسېږي زموږ پیغام چې ډېر د ستونزو سره مخامخ دی دا چې ماجر خلک شته چې معنا په کنډوالو کې معنا یو کټ خیمه نه لري چې پر ځان اوار کې چې دغه د پیسو د خواسه یو څه کومک وشي د دوی سره چې دوی د خوراکي مواد ځان ته رانیسي یو کټ خیمه ځان ته رانیسي دغه کومکونه کوي چې ډېره مننه کوو ځینې د خدای په امان.
خدای نظر محمد خبر کندهار ولایت راځي ګرته څوک کوي چې هغه رشوت غواړي او دوی لکه واکسین والا کور په کور سوي وو چې غربان دي شته چې دا مرسته کړته بلې خواته ځي چې هغه سل ملکه مرسته وکړي بلې خواته ځي دوهم دغه کوم مسکینان غریبان چې څومره بلند ولایت ته مسلسته خیرزه کړې ته مسلب پرېږي ول د پوزش کړل چې هېڅ خدمت نه کېدای څوک پرې راشي چې هر مسکین پرېږدي خبرې ورسره وکړي دلته هېڅ څوک نه پاتې شي چې خبرې وکړي یا پرېږدي بس وهل کړي نو مرسته ستانه پوښتنه ستانه وویل
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غوښتل دولت سپګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. تر څو ثانیو بعد ازادي رادیو دویم نیمای پیلو او په دویم نیمای کې به لمړی د سپورت نړۍ خبرونه درته خبرو کړو. تر هغه وروسته به بیا د مخکښو ښځو پروګرام ولرو.
د وحدت او یووالي فوټبال جام سیالۍ نن پنځشنبه په کندهار کې پیل شوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو سیالیو په لومړۍ ورځ نن د میوند اتلانو د فوټبال لوبډله د طوفان هریرود په وړاندې لوبه کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وحدت او یووالي جام په سیالیو کې شاهین آسمایي، طوفان هریرود، د میوند اتلان او سیمرغ البرز لوبډلې شاملې دي. دا جام د شپږو ورځو لپاره دوام کوي او پایلوبه به د راتلونکي اونۍ د سه‌شنبه په ورځ ترسره شي. یاد سیالی د افغان یونایټډ بانک په مالی ملاتړ او د کندهار په احمد شاهي لوبغالي کې ترسره کیږي. وستنجستا د افغانستان د 1900 کلونو کرکټ ملي لوبډلې د سفر لزن بروستا د کرکټ نړیوال شورا په نړیوال جام کې لشامل لوبډلو سره د افغانستان د لوبډلې د لوبو په محلويش کې تغییر راوړ. افغان لوبډله لتیرو څو ورځو رئیسه په متحده عربی اماراتو کې د وستنجیز ویزو ته پټمه و. له همدې عمله له تمريني لوبو به برخې شو. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې اوس د دې لوبډلې لوبغاړو ویزې ترلاسه کړي او ټاکل شوی ډیر ژر د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره وستنجیز رسیږي. د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام د لوبو په مهالویش کې د نویو تغیراتو په اساس د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ملي لوبډله به د رواني جنوري میاشتې په شلمه له پاکستان او د همدې میاشتې په 22مه د زیمبابوې له لوبډلې سره سیالي وکړي. د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ بل یو ورځنی ځنډ وروسته او د جنوري میاشتې په 15مه پیل شي او د ریال مادرید لوبډلې د اسپانیا سوپر جام سیالۍ ته لاره پیدا کړه. د بارسلونا او ریال مادرید لوبډلو تیره شپه د اسپانیا د سوپر جام سیالیو په دوام د ریاض ښار په ملک فهد په لوبغاړي کې سره لوبه وکړه. په دغه لوبه کې ریال مادرید دی د دوه په وړاندې بارسلونا لوبډلې ته ماتې ورکړه او د یاد جام پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. په دغه لوبه کې وینسیوس جونیئر په 15مه دقیقه، کریم بنزیما په 22مه دقیقه او فدریکو والوردا د اضافي وخت یعنی 98مه دقیقه کې د ریال مادرید په ګټه ګولونه وهل. ریال مادرید به دغه جام سیالیو په پایلوبه کې د اتلتیکو مادرید او اتلتیکو بلبایو له دوو لوبډلو لیوي سره مخامخ کیږي. د اتلتیکو مادرید او اتلتیکو بلبایو ترمنځ لوبه سبا شپه ترسره کیږي.
مخکخی خزی
ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زموږ علي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شذ سر خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې د هغو شذو وضعیت څه ډول دی چې د نورو شذو لپاره فعالیت کاوه، هغوی ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړې وه او یا یې هم د بشري حقونو په برخه کې کار کاوه. نن په مخکښ شذې خبرونه کې له مدني فعالې ماریا توتاخیل او د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې له مشرې لیلا افغان سره خبرې کوو. ماریا توتاخیل د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوې ده. ماریا جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ.
ډېره زیاته مننه، زه هم خوشحاله یم. په سر کې سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمن اورېدونکو ته وړاندې کوم.
ماریا جانې، زموږ اورېدونکو ته که په دې اړه ووایاست چې مدني فعالیت په څه معنا و چې تاسې کوه؟
هر انسان په فطرت کې نغښتې ده چې یو انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي، او بهترینه لاره د ولس دپاره همدغه مدني فعالیت ده چې په ټولنه باندې څرګندولی شي. نو د دې دپاره چې ته خپل فعالیتو کې یو سټیج ته ضرورت لرې، د ځانه یې نشي کولی، د چا د همکاري پرته یې نشي کولی. مدني ټولنې او مدني فعالیت یوازنۍ لاره ده چې زموږ خویندې وروڼه په ګډه کولی شي ولس ته خیر ته ورسیږي. تاسو ته به معلومات دا عامه خبره ده، هر څوک وایي چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې یو ارتباطي پل دی د ولس او حکومت یا دولت ترمنځ. نو موږ دغه لاره بهتر وګڼله، او په دې لاره کې موږ خپل لومړي قدمونه هغه وخت واخیستل چې کله موږ ته د دې اجازه وه چې موږ په ټولنه کې په عام ډول باندې ظاهر شو، کار وکړو. نو هغه یو څه ناڅه وکړه چې څه د قناعت وړ دي او څه خپل موږ ته هم د قناعت وړ نه دي، ځکه موږ اوس هم هغه تشې احساس کوو چې ځینې نیمګړتیاوې وې چې نن موږ په همدې حالت کې یو، چې نن هغه کمې لاسته راوړنې چې موږ درلودلې نن موږ د لاسه ورکړي دي، او موږ په کور ناست یو، نسو کولی چې خپل د میرمنو غږ او د خپل درونو غږ، د ماشومانو غږ، د ځوانانو غږ تر نړیوالو ورسوو، تر چارواکیو ورسوو. نو نن هغه هر څه داسې ختم غوندې موږ ته ښکاري.
ستاسو تمرکز په ځانګړې توګه پر کومو برخو و؟ په کومو برخو کې تاسې ډېر فعالیت کوه؟ د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې؟
اکثر دلته کله هم چې یو په کابل کې به یا په عموماً په افغانستان کې به یو بخور ظاهرېدله، د هغو ډېر زیات فکر به سیاست خوا ته ډېر و. بیا د سیاست کې ځلېدلو دپاره به یې مدني فعالیت هم ورسره ملګری کوو. کله به چا مثال خیریه بنسټونه جوړول، چا به مثال د مطبوعاتو د برخې نه دغه کار مخکې وړ. ما خپله شخصا د خیریه انجوګانو د لارې نه خپلو خویندو ته یا هغه خلکو ته چې ضرورت یې درلوده مرسته کړې ده، چې اکثر کارونه زمونږ خویندو ته د زده کړو برخه وه. هغه خویندې چې هغو عمر د مکتبونو یا د ښوونځو نه پورته و، نشو کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي، د هغو دپاره مونږ د سواد آموزی صنفونه به جوړول چې هغو چټکې زده کړې وکړي، حد اقل دومره وکولی شي چې بهر لاړې شي او خپل مشکل حل کړی شي. هغه برخه کې و. دویم هغه مېرمنې چې هغو به ویل چې زمونږ نه اوس په دې وخت کې په زده کړو کې چی نه جوړېږي، نو موږ غواړو یو کسب زده کړو. نو موږ به هغو ته حرفي زده کړې ورکولې، لکه خیاطي شوله، لکه دستدوزي شوله، نمد بافي شوله. په همدې ډول باندې به موږ هغو دې ته آماده کولې چې د خپلو نارینه وو سره اوږه په اوږه د خپل کور خدمت هم وکړی شي او ټولنې ته هم یو څه ورکړی شي. زموږ نورې خویندې وي چې هغو به بیا مثال مدني فعالیت په دې ډول کولو چې هغو به په اعتراضي ډول باندې به د حکومت په ناخوالو باندې، د ولس په پاسې زورواکو باندې به هغو ظاهرېدلې. زه خپله بیا په هره برخه کې چون ما فعالیت درلوده، همداسې په مدني ټولنه کې افغان ملي غورځنګ غړیتوب ما درلوده، او د کار په برخه کې د ډبلیو ایچ ایس د جرمن یو دفتر د هغو سره ما فعالیت درلوده. همدغسې په سیاست کې هم د ځینو خلکو دوستانو سره یو ځای ما خپل فعالیت مخته وړ، او په دې شکل باندې لس کاله تقریبا د ما وشو چې زه په ټولنه کې فعال.
ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوم. زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه لیلا افغان له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. لیلا جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه د عزت، مننه. خدای په خیر،
سلامت اوسئ. لیلا جانې، تاسې د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې په نوم باندې یوه ټولنه لرئ. د دې ټولنې په اړه که زموږ اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ.
په لومړي سر کې چې ما فعالیت شروع کړلو، زما فعالیت همداسې و. نو ما به د خوند دپاره کار کولو، نو بیا د زیاتره نیوکې را باندې کېدلې چې ولا دا کوم د